د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوائی صف امریکہ جو رادیو دین اند شروع روز د کال دزری وشتم اگست میاشتې ول سمانیټه دا د پاکستان کې د سحرش په افغانستان کې پینې په واشنگتن ڈی سی کې د نه ورځ د شپې نه بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې میشت خلکو باندې د طالبانو تشدد پیښې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په جاری شوې بیانیه کې ویلي ګرد افغانستان کې د ویرې ترخه لکه ګڼ شمېر خلک د خپل کورونو نه په کډه کولو مجبور شوي قطر ته په سفر د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی باندې نن د ټرایکا پلس غړو هیوادونو د استادو سره خبرو تکینی پرون هم پلاوی په دوه کې د یو شمېر هیوادونو د استادو سره ناستې کړي او د بلوچستان د خبریالانو تنظیم بلوچستان یونین اف جرنلسټ لخوا د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره شوې دغه مظاهره د پاکستان د دوه وتلو خبریالانو په تیرو ورځو کې د نیولو پر ضد وه اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې میشت خلکو باندې د طالبانو لخوا د تشدد پیښو باندې ملګرو ملتونو لخوا اندېښنې ښودل شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په جاري شوې بیانیه کې ویلي چې ګرد افغانستان کې د ویرې ترخه له کبله ګڼ شمېر خلک د خپل کورونو نه په کډه کولو مجبور شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشن مشر میشیل بیچلټ ویلي د تندرو او وسلوالو د کنټرول لاندې سیمو کې خزې په کوړو وخل شوي یا وجل شوي او همدغه صحافیانو د بشري حقوقو دفاع کوونکي هم وجل شوي او یا ورباندې حمله شوي دي بیانیه وایي چې د افغانستان ملي اردو تسلیم شوي عسکر د وجنې او دغه افغانستان د مختلفو برخو نه د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه مخې ته راغلي دي کوم چې د جنگي جرایمو په زمره کې راځي دوی وایي چې د جولای میاشتې را پدې خو یوازې په سلورو خارونو لخکرګا کندهار هرات او کندوز کې کم از کم یو سل درې اتیا عام ملکی خلک وژل شوي او یولس سوه یو اتیا نور ژوبل شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي د یونیسف د ماشومانو د حقونو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد د تشدد پیښو کې اضافه روانه ده او په تیرو دوو او یو ساعتو کې وویشت ماشومان وژل شوي او یو سل شپږ دېرش نور ژوبل شوي دي میرمن بیشلټ زیاته کړه چې دا راپور شوي شمېرې دي او اصل به د دې نورې هم زیاتې وي د کډوالو نړیوالې ادارې هم پرون د جګړې له کبله د خلکو بې کوره کېدلو او د دغې په بد اغیز باندې غږ پورته کړی دی دوی وایي چې پنځوس لکه خلک د هیواد دننه بې کوره شوي دي چې پکې درې لکه یو کم شپېته زره د روان کال په لومړۍ وو میاشتو کې په کډه کولو مجبور کړی شوي دي وایي چې دا د رجسټر شوو کډوالو شمېره ده او اصل د دې نورې هم زیاتې دي دوی وایي چې دا معلومات ورته د کډوالۍ او واپس خپلو کورونو ته د ستنېدو د څار ادارې د سرحدونو د څار ډلې ورکړې دي د ادارې مشر جنرال انتونیو ویټارینو ویلي دي چې افغانستان چې دې وخت د کورونا د درېمې چپې نه تیریږي او د وچکالۍ سره هم مخ دی د نیمې زیات خلک یې په بیړنۍ توګه مرستو ته اړتیا لري او دوی وایي چې دغه اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي د سور سلی نړیوالې ادارې هم په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې عام خلکو ته د تحفظ ورکړي پلونه سړکونه هسپتالونه او پسکولونه د حملو مخه ونیسي د اګست د لومړۍ نیټې نه راپدې خوا وایي چې دوی د څلور زره او دوه څلوېښت کسانو درملنه کړې ده چې په ډزو یا وسلې سره جوبل کړی شوي وو زیاتوي چې د جولای په میاشته کې دوی د دیارلس زره کسانو درملنه کړې وه دوی وایي چې د درملنې کار یې هم زیان او د کارکوونکو د کمی په سبب د مشکلاتو سره مخ دی قطر ته په سفر د افغانستان د سولې علی شورا پلاوی بنند ټرایکا پلس غړو هیوادونو د استادو سره خبرو تکینی پرون هم پلاوی په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو د استادو سره ناستې کړي قطر به د افغان سولې او امنیت په اړه درې ورځې د لویو غونډو کوربه وي چې لومړۍ غونډه یې د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استادو خبرو ته ځانګړې کړې شوې ده د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی هم په دغه غونډو کې د ګډون لپاره قطر ته تللی او پرون یې د یو شمېر هغه هیوادونو له استادو سره لیدلی دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې داخل دي دغه استادو په افغانستان کې په روانو حالاتو او د جګړې په شدت ژور اندېښنه څرګند کړې او د سمدستي بندېدو او لسبندۍ ترڅنګ یې د سولې د خبرو په تیزېدو او په افغانستان کې د یو داسې حکومت غوښتنه کړې چې ټول اړخونه پکې برخه ولري ډاکټر عبدالله عبدالله پر خپل فیسبوک ویبپاڼه باندې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو یورپي اتحاد امریکا برطانیه روس چین پاکستان ازبکستان او قطر له استادو سره په غونډه کې هغوی ته د ویلي چې له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په افغانستان کې د مخکېني انساني بحران په اړه دي بې پروا نه پاتې کیږي او طالبانو ته د سولې په اړه څرګند پیغام ورکړي قطر ته ورغلی افغان پلاوی بعد اګست په یولسمه یعنې نن ټرایکا پلس د غړو هیوادونو له استادو سره هم د افغانستان سولې بهیر په اړه باندې خبرې کوي دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي او امریکایي جنگي الوتکې هم په طالبانو هوایي بریدونه کوي. ډاکټر عبد الله وایي چې څورې مخکې هم په قطر کې له طالبانو سره اتصال وخت ساته ناشته کړي او دواړه پر دې باندې سلا شول چې د سولې خبرې به تیزی او یو سیاسي حل ته به رسیږي. خو وایي چې طالبانو له هغې هوکړې سرغړونه وکړه او خپل حملې نور هم زیاتې کړي او تر خارونو یې وغځولې. د بلوچستان د خبريالانو تنظیم بلوچستان یونین اف جرنالست لخوا د کوټي پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره شوه. دغه مظاهره د پاکستان د دوه وتلو خبريالانو په تیرو ورځو کې د نیولو پر ضد وه. د احتجاج کوونکو خبريالانو په خبره چې د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې اف ای اے د پنجاب په لاهور ښار کې د وتلي خبريال حامد میر او ورور امیر میر او یو بل خبريال عمران شفقت پر 8 اگست باندې نیولې وو او بیا لښ پګو ساتو ورستو په ضمانت باندې خوشی کړی شول. راپورونه ښایي چې په دې نیول شو خبريالانو د حکومت او د پاکستان په بیلابلو ادارو باندې د بې ځای تنقید او نیوکو تورونه وو. خو د خبريالانو تنظیمونه دغه تورونه ردوي او وایي چې حکومت د خبر په ازادۍ بندیز لګول غواړي. د پاکستان مرکزی حکومت د خبريالانو تنظیمونو دغه شان تورونه هر ور رد کړي دي او وایي چې تل یې د خبريالانو او د خبر د ازادۍ خیال ساتلی او د خبر په ازادۍ کوم بندیز هم نه دی لګولې. یاد دي وی چې پاکستان کې د صحافیانو وژل کېدو او زورولو پر ضد سوچو واري د نړیوالو ادارو لخوا هم نیوکې شوې دي. پاکستان کې د سرکاري شمارشمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا پر رنج نور 3,800 اتیا کسان اخته شوي او شپږ اتیا کسانو تری ژوند له لاسه ورکړی دی. د یو وخت پاکستان کې د کورونا ناروغي څلورمه چپه روانه ده او د تیرو څو ورځو راهیسې د ناروغانو په شمیرو کې د اضافي وروستو شمیرې یو څه بیا ښکته تللې دي او د مثبت ناروغانو شمیرې د څلور ورځو نه کمی شوي. د سرکاري شمیرو تر مخه 1,09,650 کسانو دواړه واکسینونه اخستي او په ګرد هواد کې یو واکسین اخستونکو شمیره نږدې 4,00,000 ته نږدې شوې ده. په روغتونونو کې په کار پرتو ناروغانو کې د 4,015 کسانو حالت نازک خودل شوی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه تلیک پنهغه د واشنگتن ډی سی نغواګیه د خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې مشت خلکو باندې د طالبانو تشدد پیخي د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په جاری شوې بیانیه کې ویلي ګرد افغانستان کې د بیاري ترخه لقبل غنش مر خلک د خپل کورونو نه پکړه کول مجبور شوي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوو. د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې مشت خلکو باندې د طالبانو تشدد پیښې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په جاری شوی بیانیه کې ویلي چې کله افغانستان کې د ویری طرح له قبله ګنډ شمیر خلک د خپل کورونو نه پکړه کول مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشن مشر میشیل بیشلټ ویلي د تندرو وسلوالو د کنټرول لاندې سیمو کې خزي په کوړو وخل شوي یا وجل شوي او همدغه صحافیانو د بشري حقوقو دفاع کوونکو هم وجل شوي او یا ور باندې حمله شوي دي. بیانیه وایي چې د افغانستان ملي اردو تسلیم شوي عسكر د وجنې او دغه سي افغانستان د مختلفو برخو نه د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه مخې ته راغلي دي کوم چې د جنگي جرایمو په زمرا کې راځي. دوی وایي چې د جولای میاشتې راپدې خو یوازې په څلورو خارونو لخرګا کندهار هرات او کندوز کې کم از کم 103 اتیا عام ملکی خلک وجل شوي او 1,101 اتیا نور جوړ شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د یونیسف د ماشومانو د حقوقو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد تشدد پیښو کې اضافه روانه ده او په تیرو 2 او 7 ساعتو کې 20 ماشومان وجل شوي او 1,46 نور جوړ شوي دي. میرمن بیچلر زیاته کړه چې دا راپور شوی شمیرې دي او اصل بددي هم زیاتی وي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د هیواد په ګډ ګډ کې د حملو لړۍ دوام لري او په کال 2001 کې د امریکا لخوا وستل شو او وسلوالو تر اخیری راپورونو پورې د افغانستان په شمال کې د مزار شریف پورې رسایي کړې ده. د دې ترڅنګ نیمروز، جوزجان، کندوز، تخار او سرپل سر خارونه یې هم قبضه کړې دي. د بشري حقوقو د کمیشن مشر بجلټ وایان دی روینه شمداسانی وویل چې خلک په حق دي چې ویره ولري چې طالبان به د بشري حقوقو په لړ کې د تیرو شلو کالو لاس تر راوړنې لمین ځای اوسي، ځکه چې امریکا او نړیواله ټولنه له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. دی ویل چې د خزو صحافیانو وجنې راپور شوی او په ځینې برخو کې د رادیو خبرونه هم تړل شوې دي. دی ویل چې په بلخ ولایت کې یو خزه چې د بشري حقوقو لپاره یې کار کاوه وجل شوې ده. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې د بشري حقوقو نړیواله ادارې ته د حکومت په خوانو کارکونکو د هغوی کورنۍ په غړو د هغوی په کورونو سکولونو او روغتونونو باندې د حملو راپورونه رسیدلی دي. دی ویل چې دا هر څه د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې ترسره کیږي. د کډوالو نړیواله ادارې هم پرون د جګړې له کبله د خلکو بېکوره کېدلو او د دغې په بد اغیز باندې غږ پورته کړی دی. دوی وایي چې 500,000 خلک د هیواد دننه بېکوره شوي دي، چې پکې 300,000 یو کم 80,000 د روان کال په لومړۍ 2 میاشتو کې په کډه کولو مجبور شوي دي. وایي چې دا د رجسټر شوو کډوالو شمیره ده او اصل لدی نور هم زیات کېدی شي. دوی وایي چې دا معلومات ورته د کډوالۍ او واپس پلو کورونو د ستنېدو د سار ادارې د سرحدونو د سار ډلې ورکړي دي. د ادارې مشر جنرال انتونیو ویټارینو ویلي دي چې افغانستان چې دی وخت د کورونا د درېمې چپې نه تیریږي او د وچکالۍ سره هم مخ دی، د نیمې زیات خلک یې په بیړنۍ توګه مرستو ته اړتیا لري او دی وایي چې دغه اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. هغه ویټارینو وویل چې تمام مرسته رسوونکي دي زپل شو سیمو ته ځانونه ورسوي او ګاونډي هیوادونه د خپل سرحدونه کډوالو ته خلاص کړي. د سور سلیم نړیوالې ادارې هم په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې عام خلکو ته د تحفظ ورکړي، پلونه، سړکونه، هسپتالونه او پسکولونه دې د حملو مخه ونیسي. د اګست لومړۍ نیټې نه راپدې خو وایي چې دوی د 4,240 کسانو دربلنه کړې ده چې په ډزو یا وسلې سره جوړ کړل شوی وو. زیاتوي چې د جولای په میاشت کې دوی د 10,000 کسانو دربلنه کړې وه. دوی وایي چې د دربلنې کار یې هم د زیان او د کارکونکو د کمی په سبب د مشکلاتو سره مخ شوی دی. په افغانستان کې د سور صلیب د پلاوی مشر ایلان فیلیان په جاری شوی بیانیه کې ویلي دي چې موږ کورونا وران ویجاړ ولیدل، طبي عملی او ناروغان د لوی خطر سره مخ دي. دی وایي چې په خارونو کې د چاودیدونکو موادو او وسلو سره عام خلکو ته زیانونه اوړي، ځکه چې دغه بې توفیره حمله وی. دی وایي چې زیاتره خلکو سره بل کوم لار نه وی او د سیمې نه تیښته ورسره یوازنه لار وی، نو د حمله به خامخا بندول وی. د سور صلیب اداره وایي چې د جګړو لاندې سیمو کې بجلی قطع شوه، د اوبو رسایي ډیره په مشکل سره روانه ده او زیاتره خلک د خپل سیمو نه په کډه کولو مجبور شوي دي، خو ورته لاري په لاس نه ورزي او یا پیسې نه لري چې د سیمو څخه ووزي.
د وایس اف امریکا جیوه خبرونه ده.
زمون اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین خپل یو تازه غنه کې برتانیا کې د پاکستان نه په افغان د تر خلکو سرونو ته د پیښو خطرو په حق له یو تفصيلي معلوماتي ریپورت خور کړی دی. په دغه خلکو کې د یو شمیر صحافیانو په شمول د ژوند د هرې طبقې داسې خلک شامل دي چې د پاکستان مختلفو حکومتونو او پوځ سره د مخالفت له سببه برتانیا کې جلاوطنی اختیار کړې ده. مارک ټاونسن او کیا بلوچ د خپل شریک رپورټ په شروع کې لیکي چې د پاکستان په فوج اعتراض کوونکي کم پاکستانیان چې دا وخت په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند تیری، د لندن میټرو پولیس دوی خبرداره کړي دي چې د دوی سرونه په خطره کې دي. د برتانیې د مخبره ادارو ته معلومه شوې ده چې د پاکستان د مخبره ادارو برتانیا کې د پاکستان د فوج د مخالفینو د هدف کولو منصوبي تړلې دي. ګارډین لیکي چې ابزرور اخبار ته ویلي شوې دي چې یوازې په لندن کې نه بلکې په ګډ یورپ کې د پاکستان د حکومت او د فوج د مخالفینو خلاف د پاکستان خفیه ادارو د خونړو حملو منصوبي تیاری کړې دي. د پاکستان نه خفا پاکستانیانو کې صحافیان، د بلوچستان صوبې د بشري حقوقو مرستیالان او د پښتون تحفظ موومنت یعنی د پی ټی ایم کسان هم شامل دي. ګارډین لیکي چې 13 میاشت محمد گوهر خان نومي یو تن مشرقي لندن نه نیولې شوی دی. په دوه باندې هالند کې د پاکستان د حکومت نه د خفا یو بلاګر د احمد وقاص ګورایا د قتلولو د سازش الزام دی. پاکستان کې د برتانیې یو پخوانی هایي کمشنر مارک ګراند خپل یو بیان کې ویلي دي که د پاکستان د فوج د مخبره ایجنټان برتانیا کې د پرتو جلاوطن پاکستانیانو د وجلو منصوبي لري، نو د برتانیې حکومت له پدې سخت ردعمل ښودل پکار دي. ګارډین خپل رپورت کې زیاتای د کله نه چې عمران خان د فوج په زور پاکستان کې برسر اقتدار راغلی دی نو د پرس په اداده قد غنونه لګولې شوې دي او په صحافیانو حمله زیاتې شوې دي. خو د فکرمنده خبره ده چې د پاکستان حکومتي واکدارانو اوس د پاکستان نه بهر د خپل مخالفینو د قتلولو منسوبې جوړې کړې دي. په لندن کې د پاکستان د یوې زنانه سیاسي تبصره نگاری عائشه صدیقه وینا ده چې زه د لندن پولیس خبردار کړیم چې د ما سر ته خطر ده. عائشه صدیقه وایي چې د لندن په میټروپولیټن پولیس کې د ترهګرۍ د مخنیوي د شعبې مشر دته ویلي دي چې دوی سره زما یعنی د عائشه صدیقه د قتل د منسوبو په باب له مضبوط او قوي معلومات شته دي. د پاکستانی نسل یو بل برتانوی استوګنه ګل بخاری چې په یوټیوب خپل شو پیج کې او کالمونه هم لیکي او د پاکستان په پوښ خپخاره اعتراضونه کوي وایي چې په لندن کې د ما سر په خطر کې دي. د لندن پولیس ګل بخاری ته ویری دي چې د خپل کور اته پتا چارور نکی. ګارډین اخبار خپل رپورت کې لیکي چې تیر کال د پاکستان د حکومت او د فوج د دوه مخالفینو د پرسراره قتلونو ورستو په ګرد یورپ کې پرتو جلاوطن پاکستانیانو کې سخت ویرا خوره شوې ده. په دوی کې یو تن صحافي ساجد حسین و. د په سویډن کې اوسېدو بلوچستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو خبرونه به خورول. د کال 2000 په مارچ کې غائب کړی شو او دوه میاشتې پسې لاش د یو سیم نه اومونده شو. د صحافي ساجد حسین یو ملګری کریمه بلوچ و چې د آزاد بلوچستان د پاره هلې ځلې کولی. دا اووه میاشتې وړاندې د کینیډي د ټورنټو ښار په یو تالاو کې مړه اومونده شو. د صحافیانو د تحفظ کمیټې په یورپ کې د پاکستان د جلاوطن صحافیانو سرونو ته په پیښو خطرو سخته فکرمندي ښکاره کړې ده. د کمیټې یو ذمہوار چارواکی سټیون بټلر وایي چې دوی ته د ډیرو داسې واقعاتو علم شته چې د هغو نه عام خلک ناخبره دي. خو دا معلومه خبره ده چې د صحافیانو او د حکومت پاکستان او د پاکستان د فوج د ناقدینو د قتل په منسوبو کې د پاکستان د مخبری د پوجي ادارو لاس دی. ګارډین اخبار په جرمنی کې د پښتون ټایمز نومي اخبار د مدیر د اورنګزیب خان زلمی د خپلې لیکلې دي چې جرمنی ته د راتلو نه وړاندې پاکستان کې به د مخبری د ادارو اهلکار هر وخت ما پسې لګېدلی وو ځکه چې ما به د پاکستان په قبایلي سیمو کې په خپلو پښتنو د کېدونکو ظلمونو او د بشري حقونو د خلاف ورزو حال آنلاین خورولو. ګارډین اخبار په لندن او د یورپ په نورو ملکونو کې د پاکستان د مختلفو حکومتونو او د پاکستان د فوج د خالیپو جلاوطن پاکستانیانو جون ته د خطرو په حق له خپل تفصیلی ریپورت په اخر کې د پاکستان د حکومت یو بیان هم خور کړی دی. په کم کې چې د پاکستان حکومت ویلي دي چې د یو ذمہوار ریاست په حیثیت کې پاکستان د بین الاقوامي قانون پوره پوره احترام کوي او د ملکونو ترمنځ د تعلقاتو په قانوني او سفارتي اډانه پوره پوره عمل کوي چې پکې بهر ملکونو کې د پرتو اولسي خلکو معاملې هم شامل دي. د پاکستان حکومت خپل بیان په دې ختم کړی دی چې پاکستان باندې لګیدونکي بی بنیاد تورونه ښکاری داسې چې د پاکستان او د پاکستان د ادارو خلاف د غلطو معلوماتو د خورولو د یو منظم مهم یو برخه ده.
نوردونکو د لوی رادیو خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي چې په پختونخوا صوبه کې غټو روغتونونو کې زیاتره هغه ناروغان پاتې دي کوم چې کورونا په ضد واکسین نه دی لګولي. دوی وایي کوم ناروغان چې په کورونا رنځخته شوي او داخل شوي نو د هغو مریضانو حالت ډیر زیات خراب دی کوم چې واکسین نه دی اخیستي. په دې حق له باندې نور تفصیل د لوی رادیو خبريال فرید شینواری د خیبر پختونخوا څخه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي په پیښور څلور وړو غټو هسپتالونو یا روغتونونو کې 95% د کورونا رنځ باندې اخته شو ناروغانو تر دې وخت پورې کورونا په ضد ویکسین نه دی لګولي. چارواکي وایي په نشتراباد، لیډر ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر تدریسي روغتون کې 300 نه زیات د کورونا پر رنځ اخته شوي تنان داخل دي خو پکې په شمار څو کسانو کورونا ویکسین لګولې دي. د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا څنګ مشر او کورونا وبا د پاره ټاکلې شوې ویاند ډاکټر اکرام الله خان وی ویډیو ته وایي خلک باید اوس ویکسین ولګوي او د غیوبانه ځانونه خوندې کړي.
موږ دا ډیټا اوس ریګولرلی اون ډیلی بیس جمع کوو. زموږ چې کوم اډمټډ پیشنټس دي کنه چې دا غي صرف 5% کسان دا دي چې هغه ته یا ویکسین پورا لګېدلې دي یا نیمګړې لګېدلې دي. او چې کوم دین دا ویکسینېټډ کوم کسان دي، د دې علامات چې دي هغه انتهایی لکه کمزوري دي، هغه سینې چې ډېر زیات په وینټیلیټر پراته دي، هایر ډیپندنسي یونټس کې دي، هغه په لو فی اکسیجن باندې الحمدلله مینج کیږي. او باقی دا 95% خلک هغه دي چې چاته اړو ویکسین لیدلې دي، او هغه دې چې علامات هم ډېر شدید دي.
ډاکټر اکرام الله خان وایي صحت محکمې هر ورځ په پښتونخوا کې څو یو نیم لکو پورې خلکو ته د کورونا په ضد ویکسین لګولو هدف ای خدای دی.
نو بالکل صحیح ده، په پیښور کې اعتباد شو، کرک شو، لو چترال شو، مردان کم لیکن پوزیٹیوٹی زیادہ دا، او دا چونکہ سلورم ویو سٹارٹ شوی دی دا دا وجہ کیسز ہو جاتی ہے. ناغی دا پارا مونگ پا دو دا غبانے کار کو یو خدا ہے چھے ایس او پیز امپلیمنٹیشن او بیا لاک ڈاؤنز او ہفتہ کے دو رضے کلوز ڈیز بھی دا دا سے بزنسزم فل ٹائم دے چھے سارنا
د یادې محکمې چارواکي زیاتوي په داخل شو مریضانو کې یو سل شپږو حالت ډیر خراب دی او درې اتیا پورې په وینټیلیټر پراته دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې غړي ډاکټر مدثر افریدی وی ویډیو ورته وویل د کرونا وبا څلورمه چپه په تیزی سره خوریږي خو اوس هم خلک احتیاط نه کوي.
مختلف قسم افواګانی دي، د دین راوتل پکار دي، د خلک ویکسینیټ کول پکار دي چې پراتلون کې وخت کې د کووډ 19 نه یا د وبانه مونږ ځان بچ کوو. یقینا ویکسین یو حذر یا د پریوینشن د پاره، او ما مخکې ویلیو ویکسین چې کم دی دا تا د مرز نه تر ډیر حدا پورې بچ ساتي. د ویکسین مثال چې کم دی دا د گاڑی د سیټ بیلټ دی، چې سیټ بیلټ دا اکسیډنٹ نه نشي بچ کولای، خو په اکسیډنٹ کې دا خطرې نه بچ کولای شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت شمیري خای په ټوله صوبه کې د کرونا مثبت په خوشاره 6.15% ته رسیدلې، او چترال، کرک، ډی ای خان او زینی نورو سیمو کې 40% ته د مثبت په خوشاره رسیدلې ده. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د موسمی بدلون په اړه د حکومتونو په کچه د ملګرو ملتونو ډلې د ګل په ورځ باندې خپل یو راپور کې ویلي دي چې انسانان د نړیوال موسمی بدلون ذمہوار دي، او تر د خطرناکې کچې پورې د تودوخې سیوا کېدلو د مخنیوي لپاره چاپیریال ته د زیاني ګیسونو کمې راوستل پکار دي. په دې حق لبانې تاسو نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د یونان د ایریا جزیرې په ځنګلونو کې د اور لګېدلو په وجه خلک د علاقې نه کډې کوي. سیمه کې ګڼ ځنګلونه دي او د سختې ګرمۍ په وجه دا راسته شوي بو. په داسې حال چې په ګرمیانو کې د درجه حرارت کچا 15 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې ده. د یونان په ګډون دا وخت ترکی او اټلی کې هم په ځنګلونو کې اورونه لګېدلې دي. د ساینس پوهانو لخوا همدا یو پیغام دی، موسمي بدلون په سر را رسیدلې دی.
We'll be having these forest fires.
The Mediterranean pa jangalunu ki ba was har waqt urun legi. Zama matlab de da la shuru da. Waq saraba halat nur hum kharabi gi.
Da intihai garmay aw sukle pa waja da waqt da Mediterranean na waqla tar da Siberia aw ga tar da California pore pa jangalunu ki urun legi tali di. دا رپورٹ د حکومتونو په کچه د موسمی بدلون لپاره د جوړ شوی ډلې 200 ساينس پوهانو تیار کړی دی. دوی وایي دا وخت د نړۍ د ګرمایش کچه د سنتي دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې 1.1 ډیګري سینټي ګریډ سیوا شوی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال د رپورٹ سرګندونې د انسانانو لپاره سره کرخ بللې ده.
د سنتی دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې په تیرو سلورو لسیزو کې د ګرمۍ کچا سیوا شوې ده. د دې وړاندې داسې ګرمۍ نه د تیر شوې. د دې سره سره په دې کې هیڅ اختلاف نه دی پاتې چې انسانان د موسمي بدلون ذمہوار دي.
کوبرټ وایي د انسانانو په وجه انتهایی موسمي پیښې رامخته کیږي، لکه زیاته ګرمۍ، سخت بارانونه او وچکالي زرزر راځي او لا شدت یې نور هم سیوا وي. رپورت کې خبرداري شوې چې صورتحال هم داسې روان وي، نو د سنتي دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې به تر د کال 2013 پورې د نړۍ د ګرمایش کچا تر د 1.5 ډیګري سینټي ګریډ پورې سیوا شي. کال 2015 کې د موسم په اړه د پیرس په سرمشریزه غونډه کې همدا حد ټاکل شوی وو، او ډېر ساينس پوهان دا یو څوک ګڼي. دا د وړاندې پیشنګوینه د لس کاله وړاندې شوې اندازې دي. رپورٹ کې ویل شوی دی چې د دې پیړۍ تر اخره پورې به د سمندر د اوبو کچا تر د 2 میټرو پورې لوړ شي، چې معنی یې دا ده چې د ساحلي سیمو اوسیدونکو په میلیونو خلکو ژوند به د خطر سره مخ شي. آرکټیک هغه سیمه ده چې هر وخت په واورو کې ډوبوي. رپورٹ کې ویل شوی دی چې تر د کال 2050 پورې به کم از کم یو کال داسې رامخ کیږي چې په آرکټیک کې به بیخي واوره نه کیږي. خو ساینس پوهان وایي د دې حالاتو د راوتلو لارښت دی، او هغه دا چې په سمدستي توګه د چاپیریال لپاره زیانی کیسونو کې کمی راوستل شي، نو بیا ډېر بد صورت حال نه ځان بچ کولی شي او نړیواله تودوخه هم په شا کولی شي.
Small changes we can make, these aren't just sort of tinkering.
دا څنګه ده چې مونږ به سلګ ډیر بدلون راولو یا اخوا دې خواسه ګامونه به پورته کړو؟ دا به زمونږ لخوا د توانایي د استعمال طریقو کې مکمل بدلون راوستل وي. کاربن ډای اکسایډ ګیس اهم څه دی، او د دې پیړې د نیمای پورې به د دې اخراج صفر تر رسول وي. مونږ ته دا هم معلومه شوې ده چې میتین ګیس به هم راکمول وي، او مونږ چې سلیدلې دي داغه ترمنځ میتین ګیس د نیمه درجه پورې د تودوخه ذمہ وار دی.
وسته د صدر جو بایدن د مشرۍ لاندې امریکا واپس د موسمي بدلون پاړه د پیرس لوزنامې غړي جوړ شوه. ساينس پوهان پرمید دي چې د نومبر په میاشت کې کله نړیوال مشران برتانیا کې د موسمي بدلون پاړه سره مشرۍ ځونډه کې برخه اخلي، د امریکا شرکت په دغته وړ وګرځي. د موسمي بدلون د چارو لپاره د بایدن استازي جان کیری د ګل پورز ویلي دي چې په دې همې پیړۍ کې د موسمي بدلون په حق لا د چټک ګامونو لپاره به غټو اقتصادي هواتونو ته رمخې تکیدل بي.
نړیوالو حکومتونو د دې رپورت تیارولو لپاره ویلي وو، نو موږ دوی ته معلومات ورکړي دي، او دوی ویلي دي چې دوی به سیاسي فیصله کوي.
د دوی پریکړه به د هغې چې انسانان د دې جوګه دي چې د موسمي بدلون تباهه نه ځان بچو ساتي. د دې اثرات د نړۍ په بیلابیلو علاقو کې رامخته کېدل شروع شوې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای د برما د فوجي حکومت په غړو او د سابقه فوجي افسرانو په خاندانونو د لګولې شوو بندیزونو نه علاوه نور نوي بندیزونه لګولې دي، ځکه چې دغو کسانو د برما د جمهوریت تحریک د چکولو لپاره د روان کال په فروری کې فوجي انقلاب راوستي وي. د امریکای د خزاني په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شوبې د برما د فوجي حکومت په دویشتو کسانو نور بندیزونه لګولې دي. په دوی کې درې کسان د ملک د انتظامی کونسل غړي دي او څلور پکې د فوج د جوړې کړې کابینې وزیران دي. تین علاوه اندلس پکې د برما د فوج د چارواکو کور وداني او بالغ اولاد هم شامل دي چې د وړاندې نه په هم بندیزونه لګولې شوي دي. دین علاوه د امریکای د تجارت محکمې د برما وان باو ماینینګ لیمیټډ کمپنی او د دې دوزېلی ادارې بروکینګ رائل ټیکنالوژیز کمپنی لیمیټډ هم د بندیزونو لګولو په فرست کې راوستي دي. دا ادارې د برما د فوج د آمدن او د نور لاس امداد غټي وسیلې دي. دین علاوه د مادینیاتو وان باو ماینینګ او د دې زېلی ادارې د ډیر وخت نه د مزدورانو د حقونو او د بشري حقوقو په وهنو کې ککړی را روان دي. په دې کې د لپ پډانګ ممی د تامبي د درنګ د مزدورانو د حقوقو د وهلو مامله هم شامل ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدامات زموږ د دې اراده نور صفه سرګندونه کوي چې امریکا به د برما د فوج او د برما د فوج د مشرانو خلاف نور اقدامات هم کوي او تر هغه به ورلزورونه ور کوي تر څو چې د خپل کړی عمل نه لاس نیوی اخیسته او د برما جمهوریت ته واپس بوتلو اقدامات نیوی کړی. دویل چې امریکای پوښ نت کړی دی چې د برما د فوج ریاستی انتظامی کونسل او د هغو ټولو نو تپوس کوي چا چې برما کې د فوجي انقلاب پر اوستو کې کردار ادا کړی دی. امریکا با د برما فوج ته خپل دا سخت وینا جاری ساتي چې د سویلي مرکزی د ایشیا د انجمن په 15 متفقه اصول عمل وکړي. به انصافی سره نیولی ټول کسان دي یو دم خوشي کی او سم دستي د برما واپس د جمهوریت په لار روانه کی. د خزانی په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو د دفتر مشر آندره گاکی ویلی دی چې برما کې د فوج د لاسه د جمهوریت چقیدل او په خلکو ناتر سره ظلمونه کول ناقابل قبول عمل دی. د امریکې له طرفه لګیدلی تازه بندیزونه دا څرګندوي چې امریکا به د برما فوج له د غیر قانونه فوجي انقلاب راوستو زورونه ورکوي او هغه خلک به حساب کتاب ته ودرئ څوک چې برما کې د فوجي انقلاب راوستو او برما کې د موجوده شر فساد او ظلمونو